بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هره ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چمیارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یې بیزوګان ناست و. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ورټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څېره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلی و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته ورویستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څېره دې خوښېږي. او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې وموږلې. خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلی لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر ملایان شول او ځینې بزګران. او دا ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شېبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سم دستي والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د خزینه نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ سوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورتهوالی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره بې کچې وه، او ډیره مینه مې درس ور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې وه هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننواتو کړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړې مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې دي او پخوا مو د چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې، او ادبی ټوټه مې نه دی لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وې، د هغه کتابونه مې ډېر لوستل، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلې دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی، چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان رانسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر ژر لیکل کېږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزی صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کېږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کېږي، د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي، او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کی رسی، نو دا به یو څه تر لنډکی کیسو یو څه غاټي، او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر، د ادبی ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی؟ یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ولوستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی؟ فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبی ټوټې عمده خصوصیات څه دي؟
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی، او لنډکۍ کیسې دي، او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی، او څه مطالعه ترموش ډیر لري، او سازان مدي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي، او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي، او کومو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر، چې د 14 سواتیا څخه تر 1493 پورې ما انتخاب کړی وو. د دې څخه زما وازنې هدف دا وو، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوي دي، او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دي، د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دي، په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیر پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات را اخیستې دي، یعنی ټول مطبوعات می چاپی وو، رادیویو وو، تصویری را اخیستې دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو پښمار څلور پنځه به لا تر اوسه خبرونه ولري او نور بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه می را اخیستې دي چې دوی په کوم مخه هدف می هدف څو مخه څو چې دوی ونیز یا ورځ پانی را واخیستل شروع کړل، خو برته د سیدلند مودې په تیرې دوه سره برته وځندول سولې. او دا می د دې د پاره دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، پنځلس جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانې وي او رادیو تقریبا دولس دیارلس رادیو راځي او تقریبا د شل پنځه ویشت شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته، مثلا اونیزې شته، ورځپاڼې شته، جریدې شته او داسې نور
چاپ. څومره به فعاله یې اوس؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو، فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړله او ما چې کتاب ته راټول کړله، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونې کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلخنده د شپږ ورونو یو خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یو ژغ ور حاضریږي، پرې هوسای د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه ویو داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی آوری، پا غوصا ورته پا نا کلی تا داوی. نه ورس لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نبسر لیو لورینا پری بیا وکړه لپردی باده مخ په پلو پټ کړ لپردی باده مخ په پلو پټ کړ رڼاګانو ترې پخپله حیا وکړه ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي نه یې زړه پر څه دردیږي خوشحالیږي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې خوشحالۍ سولې خنداوې ورته راغلې ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې مینځه خرڅه سوه مینځه خرڅه سوه خو چا ژړا ونه کړه نه ډولونه ونه وراوې ورته راغلې نه ماشوم سوه نه پیغله نه میرمن سوه نه ماشوم سوه نه پیغله نه میرمن سوه سرګرده ان شپه او ورځ لکه میچن سوه نه یې وکړل کورکي او نه یې لوبې نه واده سوله نه ناوې سوه نه بند سوه تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه لی وګندل پریز رونه او نیتونه د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا په خوبونو کې هم ویشه ګل خنداوي بس کارونه او کارونه وی او داوي نه ماشومه سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخه سوه نو بیا به وار د داستان او چاربایتو و سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربایتي راته وایي
چاربایت خو شاعر خو ملنګ جان استاد ده چې دا چاربایت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربایت وای جلال الدین وای او د منګه والد صاحب هم ویلې دي خو هغه نه چاربایت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېر دا طرز به نو فکر کوم ویلې ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت موږ ته وایي ورو
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com